באמריקה רק רדיו אשנו.
אשנו רדיו.
אשנו רדיו.
רדיו אשנו.
סדאי אמריקה.
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې د افغانستان ولس باید د طالبانو سره د روغې جوړې د مذاکراتو د پرمختګ په باب بې حوصلې نه سي. حوسي یاغیانو د 15 ورځني اور بند لپاره د سعودي عربستان وړاندیز منلی دی. ملګري ملتونه نن په ژنیو کې په امریکا کې د بشري حقوقو په باب څیړنه کوي او د کیوبا جمهور رئیس په واتیکان کې د رومن کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ سره کتلی دي. د امریکا د غشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو السلام علیکم. سهار مو نیک مرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړه خوشاله اوسئ، دا د دې ساعت په دویمې سهارنۍ پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله د تازه خبرونو برسیره د یمن په هکله رپورټ لرو چې ملګري ملتونه وایي که د یمن پر تیلو باندې بندیزونه لیرې نه سي نو په دې هیواد کې به په لسګونو زره ماشومان مړه سي. د افغانستان د سولې د بهیر په هکله رپورټ لرو چې ولسمشر غني د افغان ولس څخه غوښتي دي چې د سولې په مسلې کې دې د حوصلې څخه کار واخلي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې د څار په هکله رپورټ لرو او دغه راز د مور د ورځې د لمانځلو په هکله رپورټ لرو. خو د دې ټولو د مخه پام وکړئ د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان چاسبی تاسو ته وړاندې کوو.
جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان په خلکو غږ کړی دی چې له طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پرمختګ په باب بې حوصلې نشي او په خپل هیواد کې د سولې لپاره هیلې ژوندۍ وساتي. ښاغلی غنی وروسته دا خبره په یاد کړه چې د افغانستان شاوخوا سیمې تل د تاریخ په اوږدو کې د لانجو او د زراعت په اوږدو کې د لاسوهنو شاهدې وې. اشرف غنی ویل چې د تیرو شپږ دېرشو کلونو میراث له ډېرو ستونزو نه ډک و. جمهور رئیس اشرف غنی ویل چې د سیمې ټول هیوادونه مجبور دي چې په خپلو موجوده پالیسیو باندې له سره غور وکړي. په جمهور رئیس اشرف غنی باندې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي طرفدارانو له دې عمل انتقادونه زیات کړي دي چې وای هغه ولې پاکستان د ځان دومره نږدې کړ. ښاغلی کرزی او ملګري په دې عقیده دي چې پاکستان خپله پالیسي نه ده بدله کړې او نه یې په رویه کې بنیادي بدلون راغلی دی.
د طالبانو په لاس کې د بادغیس ولایت د جوند د ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد و نقیض رپورټونه ورکړل شوي دي. د ولایتي شورا رئیس بهاءالدین قادسی وایي چې طالبانو د جون ولسوالۍ نیولې ده. خو د بادغیس د والي ویان میرویس میرزکوال امریکا ډخته ویل چې نوموړې ولسوالۍ اوس هم د امنیتي قوو په لاس کې ده. میرزکوال وویل چې تېره شپه یې د ولسوالۍ د ساتونکو سره تلیفوني اړیکې پرې سوي وې خو سارې بیرته اړیکې ټینګې سوي دي. طالبان ادعا کړې ده چې دغه ولسوالۍ یې نیولې ده.
تاسی دا خبرونه د واشنگتن ناوړی. د یمن حوثی یاغیان وایي چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 15 ورځو اوربند چې سعودي عربستاني د سه شنبې په ورځ د نافذولو اعلان کړی او قبول کړی دی. د دغه اعلان نه څو ساعته مخکې د سعودي تر مشرۍ لاندې د ائتلاف جټ الوتکو په صنعا کې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح په کور بمباري وکړه. خبري رپورټونه وایي چې ښاغلی صالح په خپل کور کې نه موجود. تېره هفته امریکا او سعودي عربستان اعلان کړی و چې په یمن با یو موقتی اوربند اعلان شي. لبل خوا د سعودي پادشاه ملک سلمان بن عبدالعزیز د یک شنبه پرز د په یمن کې د نظامی مداخله نه دفاع وکړه او وای چې د یمن د مشرانو په بلنې د حوثیانو په ضد عملیات پیل کړی دي. ملک سلمان وویل دغه هوایي عملیات د دې لپاره شروع شوي چې د هغه په وینا د یمن ولس ته د یوې داسې وسلوالې ډلې نه نجات ورکړي چې د مذهب په بنا فعالیت کوي او خارجي طاقتونه تر شا ولاړ دي. ملک سلمان وویل چې حوثیانو د سیمې ثبات او امنیت له خطر سره مخامخ کړی و.
څو کوچنۍ کښتۍ چې د برما د روهنګیا د قبیلې 1500 مسلمانان پکې سپاره او له څو ورځې سرګردانۍ وروسته د اندونیسیا لویدیځ ساحل ته رسېدلی دي. مامورانو ویل چې دا چې په شمالي ولایت کې د دغو ژغورل شویو مهاجرو په ډله کې ښځې، نارینه او ماشومان شامل دي. برما چې اکثره وګړي یې بودایان دي، حکومت یې د راخاین ولایت د روهنګیا په قبیلې له ډېرې مودې ظلمونه کوي. د برما چارواکي د روهنګیا د مسلمانانو وجود نه مني او د بنګلاديش نه راغلي غیر قانوني مهاجر یې ګڼي او بنګالیان ورته وایي. د روهنګیا د قبیلې غړي وایي چې مسلمانان له څو پیړیو په برما کې میشتي او هغوی بنګالیان نه بلکې برمایان دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د نړۍ خبرونه اوري. متحده ایالات چې ځان په نړۍ کې د بشري حقوقو قهرمان ګڼي ټاکل شوی دا چې نن د دوشنبې په ورځ به ملګري ملتونه د بشري حقوقو ریکارډ راوسپړي او پلټنې به وکړي. په هرو څلورو کلونو کې په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د ټولو 193 غړو ملکونو د بشري حقوقو ریکارډونه او سابقې راسپړي. سکال د امریکا نوبت دی. توقع کېږي چې د یونیورسل پیټریاټیک ریویو په نوم د دې څېړنې په دوران کې بل امریکایي مامورانو نه د پولیسو لخوا په لاس څو ځلې د یو شمېر بېوسلو تور پوستانو د ویشتلو او وژلو په باب سختې پوښتنې وشي. بله مهمه خبره دا ده چې د دې څېړنې په دوران کې به په امریکایي محبسونو کې په پراخه پیمانه د ماشومانو په شمول د غیر قانوني مهاجرینو د بندي کولو په محبسونو کې د بندیانو د ژوند د خرابو شرایطو د ډېرې اوږدې مودې پورې په ځانګړو خونو کې د قیدیانو د ساتلو او مجرمانو ته د مرګ سزا ورکولو په اړه هم پوښتنې کېږي. تاسې دا خبرونه د واشنگتن ناوړی. د شنبې په شپه د امریکا په جنوبي ایالت میسیسیپی کې نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې او دوه پولیسان یې وویشتل. د متحده ایالاتو د جنوبي ټاپو په ولایت کې د یو ټرنډو په نتیجه کې څو کورونه اوران شوي دي او د کیوبا جمهور رئیس راهول کاسترو د یکشنبې په ورځ واتیکان ته د لپاره سفر کړو چې شخصا د رومن کاتولیکانو د مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس مننه وکړي چې د امریکا او کیوبا ترمنځ د خبرو اترو لپاره کار وکړو او د مذاکراتو زمینه مساعده کړه. د کیوبا جمهور رئیس له تقریبا 3 ساعتونو پورې د پاپ فرانسیس سره ملاقات وکړو. پاپ فرانسیس د هوانا واشنگتن ترمنځ د مستقیم او پټو مذاکراتو لپاره لاره خلاصه کړې وه چې په نتیجه کې پروس کال دواړو ملکونو د 50 کلونو دښمنۍ وروسته ډیپلوماتیکي اړیکې پرانیستې. ښاغلی کاسترو د دې نه مخکې روسیې ته په سفر تللی او په مسکو کې د روسیې د جمهور رئیس پوتین د میلمه په توګه په سره میدان کې د شنبې په ورځ په هغه رسمي ګذشت کې ګډون وکړ چې د دوهم نړیوال جنګ په پای کې د نازی آلمان په خلاف د متحدینو د بری د اویاومې کلیزې د لمانځلو په خاطر جوړ شوی و. د اروپایي اتحاد مامورانو وایي چې د هغو وسلوالو نښتو په باب ژور اندېښنه لري چې په شمالي مقدونیا کې د شنبې په ورځ وشوې. په دغه نښتو کې 8 پولیسان او 14 وسلوال سړي وژل شوي وو. د مقدونیا چارواکو وویل چې په دغو خونړیو نښتو کې چې ټوله ورځ یې دوام وکړ 10 کسان زخمیان شوي دي. د کمانوو ښار چې اقلیتونه پکې اوسیږي د مقدونیا د پایتخت سکوپی نه تقریبا 25 کیلومتره لرې پروت دی. د دغه ښار د ټولو وګړو 40% د نفوس البانیان تشکیلوي. په امریکا کې د یکشنبې په ورځ د مې 10مه د مور نړیواله ورځ وه. دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې د میندو د خدمت او قربانۍ ولمانځنه وشي. د امریکې د هیستري ټلویژن چینل په یو مستند ریپورت کې وایي چې د مور ورځ په رسمي توګه د لومړي ځل لپاره په 1914 میلادي کال کې په امریکا کې ولمانځل شوه. او په کابل کې په یو محبس باندې بکنه واړم په کابل کې په ځانګړي برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او 8 کسان ټپیان شوي دي. برید د کابل د ښار په شپږمې ناحیه کې د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو په موټر باندې شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د امریکې د اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې په وژل شوو کسانو ټپیانو کې حکومتي ماموران او ملکي وګړي شامل دي. او د پولینډ د جمهوري ریاست انتخابات کوي چې جمهور رئیس برانسلاو د دوهم دورې لپاره شاید چې انتخابات وګټي. په دغه انتخاباتو کې د پولینډ زیاتره خلکو برخه اخیستې وه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتره ده VOA پښتو.
د واشنگتن د سټوډیو نومه د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه اوریدل وسم. راځو د خبرونو لومړی مطلب ته. د ماشومان د پاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق وایي کچيري په یمن کې د تیلو په وارداتو باندې لګیدلې محدودیتونه لري نه کړای شي نو په هغه ملک کې په لسکونو زره ماشومان مړ شي. د امریکا د خبریال لیزا شلاین په دې اړه د جنیو نیو رپورټ لیږلې دي چې خلاصه به تاسو ته په پښتو وړاندې شي.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وزي صندوق یو نتا کرستوف بولیراک وایي چې د یمن تیل ممکن په یوې هفته کې ختم شي. هغه وایي
If restrictions on the commercial imports of food and fuel continue, then it will kill more children.
که چېرې په تجارتي وارداتي تیلو او خوراکي موادو باندې محدودیتونه دوام پیدا کاندي، نو دا به په راتلونکو میاشتو کې د بمونو او د ډزو نه زیات ماشومان ووژني. هغلی بولیرک وایي چې په راتلونکو دریو میاشتو کې به په یمن کې تقریبا 120,000 ماشومان د سخت لوګي سره مخامخ شي. هغه دا هم ویلي دي چې همدا اوس په یمن کې تقریبا 2.5 میلیونه ماشومان د اسهال او د نورو مرضونو د خطر سره مخامخ دي، او کچره تیل په وخت راونه رسیږي نو خاروالۍ به بیا د دې قابلیتونه لري چې د خلکو کورونو ته په بمبو کې پاکې اوبه پمپ کړي. د ماشومانو دپاره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق دغه نتاق ښاغلی بولیراک وایي چې په ټول ملک کې د واکسین مرکزونو تقریبا خپل کارونه بند کړي دي، او دې ماشومان د نمونیا او د سرخکانو د مرضونو سره مخامخ کړي. هغه وایي
In this difficult situation, UNICEF is delivering vital health, nutrition, water, sanitation and
protection. UNICEF په دې سختو شرایطو کې هلته په ټول ملکي او بو خوراکي او طبي مواد تقسیم کړي دي، او همې په ټول ملکي حفاظتي خدمات برابر کړي. په هر حال زنو سیمو ته د بشري مرستو پر رسولو کې فوق العاده زیات مشکلات شته دي، ځکه چې اکثرا په یمن کې وسلوال ډلې د دوی مخه بندي، حال دا چې هلته خلک زمونږ بشري مرستو ته سخت احتیاج دي. یمن د شخړو نه مخکې تقریبا 90% خپل تیل او خوراکي مواد د خارج نه راواردول. د کم وخت نه چې په یمن کې شخړې پیل شوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ملک ته په ټولو وارداتي مالونو د تفتیش پریکړه په دې خاطر کړې چې هغه ملک ته د وسلو د انتقال مخه بند کړي. نړیوالې صحي ټولنې د رپورټ له مخې ویل کیږي چې د مارچ د 19 نه بیا د می تر 30 منټې پورې په یمن کې تقریبا 1,409 تنه مړه او د 6,000 نه زیات زخمي شوي دي. په دغو زخمي شو او وژل شو کسانو کې زیاتې ملکیان دي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا غږ آشنا رادیو څخه خبرې دي. جمهور رئیس اشرف غنی د افغانستان له ولس نه غوښتي دي چې د طالبانو سره د روغې جوړې په خبرو کې د پرمختګ پاړه دي نه به حوصله کیږي، او په هیواد کې د سولې لپاره خپلې هیلې ژوندې وساتي. په دې اکله د امریکا غږ خبریالۍ عائشه تنظیم رپورټ برابر کړی دی چې سید سلیمان شاه صاحب تاسو وړاندې کړي.
جمهور رئیس اشرف غنی لا تبصره په کابل کې د کروشیا د جمهور رئیس سره د یکشنبه په ورځ د ملاقات په محل وکړه. ښاغلی اشرف غنی ولسته دا خبره هم ورپه یاد کړه چې د هیواد د شاوخوا سیمې د تاریخ په اوږدو کې تل لانجو او د سرحد په اوږدو کې د لاسوهنو شاهد وي. ښاغلی اشرف غنی په انګریزي ژبه ویل
The legacy of the last 36 years was hard because South Central Asia did not have agreed upon
the tiro shpak de shokalunu miras der stunzmano zaka che de junubi asia aw markazi asia hebadunu khpul manzuni ki da muqarrarat rasam da khpul manzani chal chalan para mafiqa naw kade da simi tol hebaduna was data zarurat de che khpul mowjuda policy u bande la sara gaur wuki aw da de dawl bunyadi badlun da wasal khpul zat ke sabr aw hausile ta altia lari پر جمهور رئیس اشرف غنی باندې د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د طرفدارانو لخوا لدی عمله انتقادونه زیات شوی دي چې وايي گاونډي هواد پاکستان ته خپل ځان ولې ډیر زیات نږدې کړی دی. ښاغلی کرزی تل په پاکستانی چارواکو دا تور لګاو چې د افغانستان د حکومت د هغو وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او پناه ورکړي چې د پاکستان نه راوړي او په حکومتي هدفونو باندې وژونکي حمله کوي. کرزی او ملګری په دې عقیده دي چې پاکستان خپل پخوانی پالیسی په افغانستان کې نه ده بدله کړې او نه پر یو کې څه بنیادی بدلون راغلی دی، مګر ښاغلی غنی د پاکستان په اړه د خپل پالیسی نه دفاع کوي او وایي
There's been an undeclared state of hostilities for 13 years. This must end.
د پاکستان او افغانستان په منځ کې د تیرو دیارلس کلونو نه راپدې خوا غیر اعلان شوې شخړې روانې دي چې نورې باید حتماً پای ته ورسیږي د چارو څېړونکي په دې باور دي چې اشرف غنی د پاکستان په اړه په آګاهانه ډول په خپله پالیسۍ کې د بدلون خطر په ځان قبول کړی دی او دا تمه لري چې پاکستاني مشران به له طالبانو سره د خپل نفوذ نه په استفاده د هغوی مشران وهڅوي چې د حکومت سره د سولې خبرو لپاره چمتووالی وکړي او همدا توقع کوي چې د پاکستان حکومت به د افغان طالبانو د ملاتړ نه لاس واخلي. اشرف غنی او زلیبیا ویل
sovereign states that recognize each other, that have embassies, that interact and that call each other friends
مستقل دولتونه چې یو بل په رسمیت پیژني او سفارتونه یې د یو بل په ملک کې پرانستي دي معمولا د متقابل تعامل په بنا عمل کوي او خپل ځانونه دوستان ګڼي. هغوی یو د بل د بې ثباته کولو کوښښ نه کوي او نه د خپلو ګټو د حاصلولو لپاره له غیر دولتي اکټرانو نه استفاده کوي. له بلې خوا پاکستان په دې اصرار کوي چې په افغانستان کې د حکومت د مخالفو وسلوالو جنګیالو ملاتړ نه کوي او په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د پسرلی په موسم کې د عملیاتو پیل کېدل غندلی دي. پاکستان څو وارې په طالبانو باندې په ښکاره توګه غږ کړی چې له حکومت سره خبرو ته کینی. تیر هفته دواړو خواوو په قطر کې غیر رسمي مذاکرات سرته ورسول. د څو مهمو خبرونو اړتیا کې د امریکا د ملي امن د امریکا د کورنی امنیت وزیر جی جانسن وای چې اوس په نړۍ کې د ټیرریزم ګواښ یو نوی مرحلې ته شامل شوی دی. نوموړي ویل هغه اسلام پالې ډلې چې د انټرنیټ نه په ماهرانه ډول استفاده کولی شي په بریالیتوب په امریکا او په نورو ملکونو کې خپل طرفداران راجذب کړي دي. هغه د ای بی سي تلویزیون سره په امریکا کې د خبرې د اکشن به پورس پوکړي. د مقدونی جمهور رئیس جورج ایوانوف وای چې پولیسو د هغه په وینا باندې د دغه هیواد په شمال کې د شنبه په ورځ باندې د وسلوالو ډلو یو غټ حمله په شا تمبول ده. په دغه حمله کې 2 کسان وژل شوي دي چې اته پولیسان او 14 ټوپکوالا پکې شامل دي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې لسو مختلف وسلوالو ډلو د سولې تړون امضا کړی دی. دغه تړون هدف دا دی چې په دغه هیواد کې د 2 کالو کورنۍ جګړې چې په زرګونو کسان پکې وژل شوي دي پای ته ورسیږي. او په کابل کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي او 13 کسان ټپیان دي. د کورنیو چارو د وزارت وین صدیق صدیقی د اسوشیټډ پریس اژانس ته وویل چې په وژل شوو کسانو او ټپیانو کې حکومتي ماموران او ملکي وګړي شامل دي. د طالبانو په لاس د بادغیس ولایت د جویند ولسوالۍ د سقوط په اړه ضد او نقیض رپورټونه رسیدلي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې دغه ولسوالۍ نیولې ده او د ولایتي شورا رئیس هم دغه خبر تایید کړی دی. خو د بادغیس د والي وایان وای چې د ولسوالۍ مرکز اوس هم د دولتي قواوو په لاس کې دی او طالبان ورنه په شا تمبول شوي دي. د یمن حوثي اعلان وای چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د 15 ورځو بند چې سعودي عربستان یې د سه شنبه په ورځ د نافذولو اعلان کړی او قبول کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. دا اونۍ د امریکا د کانګرس پر غړو باندې زیات فشار دی چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پر هغه پالیسۍ باندې راګیری وکړي چې آیا کولی سي چې دغه اداره د ټلیفونو د مکالمو پاکله معلومات غونډ کړي او کنه. د کانګرس غړي به یا دغه پالیسۍ تمدیدوي او یا به اصلاحات پکښې راولي. د ملي امنیت د ادارې د څار پروګرام د رواني میاشتې په پای کې ختمیږي. د امریکا د فدرالي حکومت د استیناف محکمې د ملي امنیت د ادارې لخوا د معلوماتو د راټولولو پروګرام غیر قانوني وګڼي خو د پروګرام د لغوه کولو امر یې لا نه دی ورکړی. پام وکړئ په دې اکلی رپورټ ته چې زه به یې تاسو ته وړاندې کړم. حتی د تیرې اونۍ د محکمې د پریکړې وروسته د امریکا د کانګرس ځینو غړو د امریکا د ملي امنیت د ادارې د څار په پروګرام کې د اصلاحاتو غوښتنه کوله. د سنا د قضایي چارو د کمیټې لوړ پوړي سناتور پاتریک لی هي داسې ویل
I believe we have to protect our national security but we also have to protect our civil liberties which make us unique as a country.
زه په دې باور يم چې موږ باید خپل ملي امنیت خوندي کړو، خو موږ باید خپل مدني ازادۍ هم وساتو چې دغه ازادۍ موږ د یو هیواد په توګه بې‌نظیره معرفي کوي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې د څار پروګرام د دغې ادارې د پخواني قراردادي او فراري ایډوارد سنودن لخوا افشا سو. دې خبر یو غوغا رامنځته کړه کله چې امریکایان په دې خبر شول چې د دوی مکالمې د یوې امریکایي امنیتي ادارې لخوا څارل کیږي. تیر کال ولسمشر اوباما ژمنه وکړه چې تغیرات به راولي او یو نوی روش به پیل کړي. ولسمشر اوباما داسې وویل:
The United States is not spying on ordinary people who don't threaten our national security.
د امریکا متحده ایالات پر عادي خلکو باندې چې زموږ ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي جاسوسي نه کوي، او موږ د خپلو پالیسیو او طرزالعملونو په جوړولو کې د خلکو د خصوصیاتو په هکله اندېښنو ته پام کوو. د ملي امنیت د ادارې د څار پروګرام د رپورټونو له مخې د ټلیفونو معلومات راټولوي او ساتي، خو د ټلیفونو محتویات نه ساتل کیږي. د محکمې د پریکړې وروسته څو جمهوري غوښتونکو د سنا په مجلس کې د ملي امنیت د ادارې د پروګرام ملاتړ وکړ. یو له دغو جمهوري غوښتونکو له جملې څخه د سنا د اکثریت مشر سناتور مچ مکانل و. هغه داسې وویل:
The NSA can find connections from known terrorists overseas.
د ملي امنیت اداره کولای سي چې په بهر کې د ترهګرو ارتباطات وڅاري او پیدا کړي، او بیا یې په امریکا کې د ممکنه ترهګرو سره وصل کړي. د دې پروګرام مخالفین یا غواړي چې د دې پروګرام څخه تیر سي، او یا غواړي چې د دې کار تر سره کول ډیر ګران کړي. د امریکا د سنا د استخباراتو د کمیټې رئیس ریچارډ بور وایي چې د دې پروګرام ختمول د تصور وړ خبره نه ده. بور داسې وایي:
We're going to keep America safe. We're not going to let it revert back to where we were.
موږ به امریکا خوندي وساتو. موږ به بیرته یو داسې حالت ته ستانه نه سو چې د سپتمبر د 18 نیټې په شان بیرته اسې پذیر وسو. خو د سناتور ران پال په شان نور بیا د ملي امنیت پروګرام د خلکو خصوصیاتو ته یو ګواښ ګڼي. هغه داسې وایي:
I say the phone records of law-abiding citizens are none of their damn.
زه وایم چې د هغو اتباعو د ټلیفون سره د دوی هیڅ کار نشته چې د قانون احترام لري. ولسمشر اوباما وویل چې دا چې پر دې مسلې باندې باس کیږي دا ښیي چې امریکا شفافیت ته تعهد لري. ولسمشر اوباما داسې وویل:
No one expects China to have an open debate about their surveillance programs or Russia to take
هیڅوک د چین څخه دا تمه نه لري چې د خپل څار د پروګرامونو په هکله داسې بحثونه وکړي، نه یې د روسیې څخه لري چې د خپلو اتباعو د خصوصیاتو اندېښنې په پام کې ونیسي. خو یاد مو اوسه چې موږ ته نړۍ په بله سترګه ګوري، ځکه موږ د انسان د شان و شوکت او د خصوصیاتو د ژغورلو په برخه کې په نړۍ کې ستر مدافعین یو. د یادونې وړ ده چې زیات شمیر دا تمه لري چې د امریکا ستره محکمه به بالاخره دا پریکړه وکړي چې د ملي امنیت د څار پروګرام د اساسي قانون په چوکاټ کې دي او کنه. خو په عین وخت کې کانګرس شایي دغه پروګرام یا تمدید او یا هم اصلاح کړي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو غړي وایي چې د ملي امنیت او مدني ازادیو مسایل دواړه ډیر ارزښت لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د تیرو یو سلو اتو کالو رئیس په امریکا کې د مې د میاشتې دویمه یک شنبه د مور د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. زموږ همکار متیو لابد په نړۍ کې د مور د ورځې د لمانځلو تاریخچې ته یو نظر کړی دی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
نن د امریکا په شمول د نړۍ په ډیرو ملکونو کې د مور نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د نړۍ مختلفو ملکونو کې د زاید تاریخچو او د مفکورو په اساس دغه ورځ د کال په مختلفو وختونو کې راځي، خو د ټولو هدف فقط دغه یو دی چې مور د ټولو یوه وي او عزت او احترام په ټولو لازم او مقام یې د ټولو نه لوړ دی. په قدیمي یونان کې هم د مور د ورځې تاریخچه موندل کیږي چې د میټرونالیا په نوم یادېدله. په امریکا کې د مور د ورځې تاریخچه د انګلستان د واکمنۍ د دورې نه لیدل کیږي. په امریکا کې اول ځل جمهور رئیس وډرو ویلسن په کال 1914 کې دا اعلان وکړ چې د مئی د میاشتې دویمه یکشنبه یعنی د نن ورځ به د مور د ورځې په توګه لمانځل کیږي. په دې ورځ اولادونه خپلو میندو او مشرانو ته تحفې او سوغاتونه وروړي او په خاصو پیرزونه یې نازوي، یو ښه رستورانت ته بوزي چې میلمستیا ورکړي او بیا تر ناوخته ورسره ناستوي، کیسې ورسره کوي. په انګلستان کې د مور ورځ د امریکایانو د ورځ سره فرق لري او دا د عیسویانو د فسخ د اختر نه درې هفته وړاندې په یکشنبه باندې نمانځل کیږي. په انګلستان کې دا ورځ د عنعنوي نه زیات مذهبي رنګ لري او هغه د حضرت عیسی علیه السلام د مور بیبي حضرت مریم سره د خلکو د مینې او دغلته د مور د کلیسا سره هم منسوبېږي. د اروپا په مختلفو ملکونو کې دغه ورځ په مختلفو تاریخونو نمانځل کیږي، لکه په ناروې کې د فروری په دویمه یکشنبه او په مشرقي اروپا کې د مارچ په اتمه. د روسیې په شمول په یو شمېر آسیایي ملکونو کې د اتم مارچ ورځ چې د ښځو نړیواله ورځ ده د مور د ورځې په نوم هم یادیږي. خو د مۍ دغه دویمه یکشنبه د امریکا نه واخله تر پاکستانه او د جاپان نه واخله تر زمبابوې پورې د مور د ورځې په نوم یادیږي. خو په ایران او په ځینو اسلامي ملکونو کې د اسلامي جانتارۍ د جماعت ثانی شلمه نیټه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د لور بی بی فاطمه زهرا د زیږیدنې ورځ ده د مور د ورځې په نوم یادیږي. خو که هر ملک وي او که هر مذهب وي، هر ژبه وي او که هر کلتور، د مور نوم په ټولو کې د میم نه شروع کیږي چې د مینې او محبت علامت دی. مور چې د قدمونو لاندې جنت یاد شوی او مور چې دعای د جنت هوا بلل شوې ده، هغه شخصیت دی چې محبت هیڅ بدیل نه لري. په دې ورځ ټولو میندو ته د ټولو بچو لخوا دا یوه ارزو او دعا اورېدل کیږي چې مورې، خدای دې په تا باندې هغسې مهربان اوسي څومره چې په وړکتوب کې ته په موږ مهربانه وي، ځکه چې که اولاد هر څومره لوی مقام ته ورسیږي او هر وخت چې په تکلیف راشي نو وایي چې مورې. موږ هم د امریکا غږ آشنا راډیو لخوا ټولو میندو ته دغه ورځ خاده او نیکمرغه غواړو.
امریکا دغه شنه ډېر قدمونه مازه اوریدونکو زموږ دوه مانیم ساته پښتو خبری خبرونه پم دي ځای پای ته رسیدي په ټول نشوبو کې به تاسو ته درې دوه ما نیم ساته خبری خبرونه وړاندې ستر بیا په پاکاله سپارم ټول روغ جوړو سربېړي وسی د خدای پامان.